د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل ساسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي راډیو پر اونیزو پروګرامونو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو چې له خبرونو وروسته به وړاندې شي. په سر کې پام وکړئ د ساعت خبري سرویس ته چې اجمل تورمانی په سر کې کورنی خبرونه اوروي.
د ډنمارک پوز وای شپږ عسکري پروند افغانستان په جنوب کې هغه وخت بیان شول چې په خپل اډه کې اور باندې ډس وشوي. تیر شپه په کابل ښار څلور توغندي توغول شوې دي، خو ویل کیږي چې د سر او مال توان نه لري. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسي جرګې د روغتیايي بیمې نوې لایحه تصویب کړه. بشپړ خبرونه واوري. د ډنمارک پوز وای شپږ عسکري پروند افغانستان په جنوب کې هغه وخت پیان شول چې په خپل اډه کې اور باندې ډزې وشوي. د ډنمارک دفاع وزارت ویلي چې سرتیري لکټ پیان شوې دي او په هغه ورځ له روغتونه رخصت شول. پر ډنمارکي ځواکونو د لاسي بمونو او راکټونو برید پرون په هلمند کې وشو. ډنمارک د ناټو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې وسو سرتیر لري چې اکثره په هلمند کې میشت دي. له دې سره په یو وخت نوروز په ورځ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په چاودنو او بمی بریدونو کې دیارلس افغانان هم ووشل شول او لس کس نور ټپیان شول. راپورونه وایي چې تیر شپه په کابل ښار څلور توغندي توغول شوې دي. په خبر پاڼه کې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له قرارګاه څخه خبره شوې ده راغلي چې دوه توغندي د کابل هوایي ډګر ته څیرمه او دوه هم د څرخی په سیمه کې را پریوتې دي. ویل شوې چې په پیښه کې چاته د سر او مال تاوان نه دی وخت. په خبر پاڼه کې د توغندیو د توغولو ځای نه دی څرګند شوی او مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. ویل شوې چې د پیښې په اړه څیړنې روانې دي. د برېټانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غنې کې ویلي چې ایران په سلګونه وسلوال طالبان په محاربوي برخه کې روزلي څو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په وړاندې وجنګي. د وسلوالو طالبانو دوه قومندانانو د ورځپاڼې ته ویلي چې ایران په سلګونه وسلوال طالبان روزلي چې په افغانستان کې د ناټو عسكر ووښلي. د طالبانو د قومندانانو خپل نمونه نه دی اخیستي، خو سنډي ټایمز ورځپاڼې د دوی له قوله زیاتوي ایرانی چارواکو د وسلوالو ته ایران په جنوب ختیس کې د دریو میاشتو لپاره په دختو کې تعلیم ورکوي. یو طالب قماندان ورځپاڼې ته ویلي په دې وروستۍ کې چې د پاکستان د پاول لخوا پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات شوي او د دوی ځینې مشران نیول شوي دي، طالبان دې تاړ شوي چې ایران ته مخه کړي او له دې هېواده مرسته او روزنه ترلاسه کړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې نن په کابل کې د زده کوونکو لخوا په ښوونځیو کې په زرګونه نیالګي کېښودل شي. د پوهنې وزارت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پروګرام په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته پلی کیږي. ویل شوي چې ورته پروګرامونه به په ولایتونو کې هم پلی شي. د افغانستان د پوهنې وزارت هر کال د غورت د پوهنې د جشن په نوم لمانځي، خو دا چې سږ د ښوونځیو درسونه د تیر کال د کب د میاشتې په 15مه نیټه پیل شول، نو ځکه یوازې د نیالګیو په ایښودلو بسنه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د نیالګیو ایښودلو له پروګرام څخه د دوی هدف په ښوونځیو کې د شین او ښکلي چاپیریال رامنځته کول دي. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه، بهرني خبرونه او صالح محمد صالح.
سلامونه. د امریکا په ولسی جرګه کې دیموکراتانو 214 نور رای هم واخیستې چې لمخې د صحی بیمې نوې لایحه تصویب او تر 1.5 میلیون زیات امریکایانو ته د صحی بیمې زمينه برابر شي. د دې نوې لایحه لمخې به د بیمې پر کمپنی هم نوې اصول وضع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د صحی بیمې اصلاحي په خپل لمړیتوبونه کې نیولې، شایي دغه نوې قانون ډیر ژر لاسلیک کړي. تر 1915 میلادي کال رئیس دا په امریکا کې لمړنی ټولنیز اصلاحات دي. دروسیه مرکز مسکو ته نږدې یوې کوچنۍ الوتکې چې اته کسان پکې سپاره و سقوط کړی. راپورونه وایي دوه کسان ټپیان دي او بل چا ته زیان نه دی رسېدلی. الوتکې پر یوه ځنګله بیړنۍ ناسته کړې ده. په عراق کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل دوی د مارچ د 8 نیټې د پارلماني انتخاباتو وروستۍ نتایج به څلور ورځې وروسته اعلان کړي. په تیرو دوه ورځو کې د دغو انتخاباتو له لومړنۍ نتایجو داسې سر ښکاریږي چې پخوانی صدر اعظم آیاد علوي د نوري المالکي تر واکمن ائتلاف مخکې دی. د عراق ولسمشر جلال طالباني او صدر اعظم نوري المالکي دواړو د دغو رایو د ژر شمیرنې غوښتنه کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ویلي دي دوی به د درغلیو په اړه سوي اداوې څېړي. په پنځو مواردو کې د بې نظمۍ او درغلیو اداوې سوي دي. اټکل کېږي چې د فرانسې د ولسمشر نیکولاس سرکوزي ګوند پرون د سیمه ییزو انتخاباتو په دویم دور کې ماتې خوړلې. د انتخاباتو دفتر وایي مخالف سیکولر ګوند او د هغوی متحدینو 65% رایې خپلې کړې، خو د سرکوزي محافظه کار ګوند 10% او شیارخ ګوند 0% رایې اخیستې. که چیرې دغه ارقام تایید سي، دا به د فرانسې په معاصر تاریخ کې د کیڼ اړخو ګوندونو لپاره ستره بریا وي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د نوروز په مناسبت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د مبارکۍ پیغام په ځواب کې خبرې کړې. نوموړي ویلي د اوباما اداره چې ادعا کوي د شو او عادلانه اړیکو لیوالتیا لري، په عمل کې هر څه برعکس دي. اوباما د شمې په ورځ د ایران خلکو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د ایرانیانو د ښه راتلونکي لپاره موږ متحد یو، که څه هم امریکا له ایراني حکومت سره ځینې مخالفتونه لري. خامنهي په ځواب کې د ایران په یوه دولتي ټلویزیون کې د نوي کال په مناسبت د مبارکۍ د پیغام تر څنګ دغه نوې خبرې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو اسرائیل باید په بیت المقدس کې د نویو کورونو جوړول ودروي. د اسرائیل دغه مشر امریکا ته تر روانېدو مخکې دغه خبرې وکړې. ټاکل سوی نوموړی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم وګوري. پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په غزې کې پر اسرائیل غږ وکړ چې په دې سیمه کې د نویو کورونو جوړول ودروي. مون په خان یونس کمپ کې د دې پروژې تر کتنې وروسته وویل د اسرائیل دغه کلابندي د نه منلو کړاو دی چې د افراطیانو د تشویق سبب کیږي. ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په یوه کانفرنس کې د امریکا او اسرائیلو پر اړیکو خبرې وکړې. نوموړي به د امریکا او اسرائیلو د روابطو په کمیټه یا ایپیک کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړي. اسرائیل د امریکا نږدې متحد ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې دغه هیواد غواړي په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې یهودانو ته 1400 کورونه ودان کړي. پرون د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو په دې سیمه کې د یهودانو لپاره د نویو ودانیو جوړول ودرول سي. ټاکل سوی نتانیاهو هم په دې کانفرنس کې خبرې وکړې. ټاکل سوی د امریکا دوه پخواني ولسمشران بل کلینټن او جورج دبلیو بوش نن د هیټي کتنه وکړي. دوی به د جنوري د میاشتې تر زلزلې وروسته د ژغورنې او اړتیاو په برخه کې ارزونه کوي. دغه پخواني ولسمشران د باراک اوباما لخوا دې کار ته غوره سوي چې د هیټي د قربانیانو لپاره د امریکا لخوا د زیاتو مرستو سبب سي. د جنوري پر 12 په دې هیواد کې زلزلې 2,150 څخه زیات کسان مړه کړل. په سلګونو زره کسان اوس هم په ډیر خطرناک حالت کې ژوند کوي. او وروستۍ خبر دا چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي پرون هوایي بمبارۍ لږ تر لږه 15 طالب وسلوال وژلې دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان عالي رتبه پوځي چارواکي وایي 15 سختریزې په ورکزۍ ایجنسۍ کې وژل شوي چې جنوبي وزیرستان ته نږدې سیمه ده. سیمه ییز چارواکي وایي په یوه هوایي حمله کې 10 نور سختریزې هم وژل شوي. په دې وروستیو کې د پاکستان قبایلي سیمې د سختریزو د فعالیتونو مهم مرکزونه ګڼل کیږي چې د پاکستان او ناټو لخوا هم پکې پر پوځي عملیاتو زیات تمرکز شوی دی. له پاکستان څخه په یو بل خبر کې ویل شوی چې پرون د امریکا مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په قبایلي سیمه کې پر یو کور بمبار کړی او 15 کسان په نتیجه کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپریږي. راپورونو کې به واورئ چې سنډي ټایمز اونیزې د طالبانو د دوه قومندانانو له قول راپور ورکړی چې ایران سلګونو وسلوالو طالبانو ته پوځي روزنه ورکوي. پر دې موضوع مو له یو کارپو سره هم خبرې کړې.
طالبان ته ضربې لاندې دي، په دې اساس د پاکستان لخوا هم تمویلیږي او ایران هم د خپلې ګټې ورسره تړلې دي.
افغان ولسمشر حامد کرزای به پراونه ونې کې له چینایي مشرانو سره د اقتصادي همکاریو په اړه په پیکنګ کې خبرې وکړي. پام چې په نوی کال کې په کور کې کینه نه وي په تیرنجونه
باید د نوروز په ورځ حتمان د کوره باندې وځو او چکر وای چې د باندې ونوځو ټول کال به موږ په کور کې کینو او موږ به ډیر قاعده وځو.
په دې اړه په 19 پروګرام ژوند په شیبو کې په زړه پورې مرکه او مطالب اوریدای شي، او ورپسې تاندې څنګې د ځوانانو پروګرام خبريږي. را سره اوسئ. د برتانیې چاپ سنډي ټایمز اونیز په خپل وروستۍ غنه کې په یو راپور کې ویلي چې ایران سلګونو وسلوالو طالبانو ته په پوځي برخه کې روزنه ورکوي څو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پر ضد وجنګیږي. که څه هم کابل ته په سفر کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، خو برتانوي او امریکایي چارواکي ایران د طالبانو په ملاتړ تورنوي. ویل کېږي وروسته تر دې چې په پاکستان کې د طالبانو نیونه زور واخیست، اکثرو طالبانو ایران ته مخه کړې. د دې مطلب مهم ټکی صالح محمد صالح اوروي.
د وسلوالو طالبانو دوو قمندانانو سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ایران په سلګونو هغه وسلوال طالبان روزلي چې په افغانستان کې د ناتو عسکر ووژني. د طالبانو دوغو دوو قمندانانو خپل نمونه نه دی اخیستي، خو سنډي ټایمز ورځپاڼه د دوی له قوله زیاتوي ایراني چارواکو دوغو وسلوالو ته د ایران په جنوب ختیځ کې د دریو میاشتو لپاره په دښتو کې تعلیم ورکوي. دوی ته دا ورښول سوي چې ګډ کمینونه څنګه پلان کړي او د سړکونو پر غاړه منفجره مواد څنګه ځای پر ځای کړي. دغه چاودنو په افغانستان کې په لسګونو بهرني عسکر وژلې دي. یو طالب قمندان ورسپانې ته ویلي په دې وروستیو کې چې د پاکستان د پوځ لخوا پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات سوي او د دوی ځینې مشران ونیول سول، طالبان دې ته اړ سول چې ایران ته مخه کړي او له دې هېواده مرسته او روزنه ترلاسه کړي. ورځپاڼې ته یو طالب قمندان ویلي په پاکستان کې پوځ پر طالبانو فشار زیات کړی، اوس دا مشکل ده چې هلته د پخوا غوندې د استوګنې لپاره خوندي ځایونه پیدا کړو. زما په نظر زموږ اکثره جنګیالي به د روزنې لپاره سږ کال ایران ته لاړ سي. په وردګو کې د طالبانو یو قمندان په دې وروستیو کې وویل د ایران لخوا دغه روزنه ډیره موثره راته تمامه سوه، په خاص ډول د حمله او تیښتې تخنیکونه مې اوس زده کړي دي. دغو دوو کسانو ورځپاڼې ته ویلي ایران دوی په وسلو هم سنبال کړي. دوی ویلي اکثره وخت کوچیانو ته پیسې ورکوي چې دوی بیا په بدل کې د ایران او افغانستان ترمنځ په پرتو دښتو کې مهمات، ماینونه او مخدره مواد ورته قاچاقوي. په راپور کې راغلي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد کابل ته په خپل سفر کې په ښکاره له ولسمشر حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، خو د امریکا او برېټانیا چارواکو بیا ایران د طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی.
د سنډي ټایمز رسپانه په حواله د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات مو اوریدل. په راپور کې د دوو طالب قمندانانو له قوله ویل شوی چې ایران سلګونو افغان طالبانو ته پوځي روزنه ورکوي څو په افغانستان کې دننه پر نړیوالو ځواکونو حمله وکړي. پر دې موضوع صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپو حبیب الله رفي سره خبرې کړې دي. ښاغلی رفي، د مرکې په پیل کې په دې اړه وویل
په دې برخه کې نور شواهد هم په دې کلونو کې رابرسیره شوي چې طالبان مات شول او بیرته په افغانستان کې فعال شول. د هماغه وخت نه خبرونه راورسېدل چې ایران د دوی سره د وسلو او د روزنې مرستې کوي، لیکن ایران د خپل دومس سیاست له مخې انکار کاوه او هیڅکله یې په دې اعتراف نه دی کړی. ایران درست سره چې ایران د طالبانو سره د طالبان د حکومت په وخت کې ژور دښمنی درلوده، لیکن کله چې دلته نړیوال ځواکونه او امریکایان راغلل طالبان مات شول. دواره چې طالبان راغبرګ شول ایران د دې نه ډېر زیات هدفونه لري. یو هدف یې دا دی چې د امریکې په مقابل کې، امریکا د دوی دښمنه ده، د هغو په مقابل کې تقویه کړي او د هغو په مقابل کې وجنګوي.
رفیع صاحب، په دروسی کې کابل ته ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد سفر ته هم کچری کتنه وسی نموړي، هم چې کله په یو خبری غونډه کې د ولسمشر حمید کرزي سره یو ځای خبري کوله، دا غو سرګندونه هم نړیوال حیران کړل چې په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو په وړاندې جګړه تقریبا روا و غنله، او وی ویل چې په دې برخه کې به ایران خپل دریز باندې هغه سټینګ ولړ وي. ایران څنګه دومره جرأت باندې دا غو خبري کوي په داسې حال کې چې د ایران په وړاندې نړیوال فشارونه هم زیات دی؟
د ایران موقف د امریکای په مقابل کې ښکاره دی. هغه بیا غوره دی چې په ایران کې د خمینی رژیم راغلی دی، دوی د امریکای سره خپل دښمنی اعلان کړی ده. او مبصرین وایي چې د احمدی نژاد د سفر یو هدف هم همدا و چې دلته امریکایانو ته داسې یو اخطار ورکړي. ځکه موږ تاسې ګورو چې په رسمي سفرونو کې ګډه اعلامیه وي، ګډې خبرې وي، د دوو هیوادونو ګډې مسایل پکې وي. لیکن د احمدنژاد په سفر کې نه اعلامیه وه، نه د افغانستان سره د کومو خاصو خبرو مطرح کېدل وو، فقط همدغه خبرې ویکړې او بېرته روان شو ولاړ. نو په دې اساس ګڼ مبصرین عقیده لري چې دی فقط د دې لپاره راغلی وو چې د امریکې په مقابل کې خپل هغه دریځ وښیي، او د امریکې په مقابل کې د افغانستان خلک تحریک.
بله، د سنډي ټایمز ورځپاڼې په دې راپور کې هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دغو دوو طالب قمندانانو د ورځپاڼې ته ویل وروسته له هغې چې په پاکستان کې پر طالبانو فشارونه زیات شول او د دوی ځینې مشران ونیول شول، دوی ایران ته مخه کړې ده. ستاسو په نظر طالبان ولې د هر هیواد د لاس اله ګرځي؟ که له یوې خوا د پاکستان لخوا استعمالیږي، له بلې خوا په ایران کې دوی ولې د ایراني چارواکو لخوا استعمالیږي؟
طالبان خوش په جګړه کې دي. د طالبانو په مقابل کې متاسفانه حکومت رویش منافقانه دی. په خوله چیرې وایي چې موږ سوله کوو، خبرې کوو، لیکن په عمل کې موږ تاسې ګورو چې جګړه ورسره کېږي. هلمند ته 15,000 خارجي عسکر ولاړل او جګړه یې پیل کړه. اوس اعلان کړی چې په کندهار کې به یوه لویه جګړه پیلوي. په اساس طالبان تر ضربې لاندې دي، او هغه په داسې وخت کې هر څوک چې د چا سره مرسته کوي د هغو نه مرسته اخلي. په دې اساس طالبان د پاکستان له خوا هم تر اوسه پورې تمویلي، یعنی پاکستان لا تر اوسه په دوی فشار نه دی راوړی. د پاکستان ګټې هم د دوی سره تړلې دي، او ایران هم دا د خپلې ګټې ورسره تړلې دي، او دوی هم د خپل هغه هدف لپاره چې غواړي په افغانستان کې ژوند وکړي، په افغانستان کې واک ولري، دوی د داسې یو هدف لپاره د دوی ګټې د دوی مرستې منی اخلي او دوام ورکوي، چې نتیجه یې د افغانستان ورانی ده. او د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې خپل د سولې پروګرام جدي کړي، او که واقعا سوله غواړي باید د سولې یوه داسې جرګه چې د دواړو خواوو ترمنځ وګرځي، داسې یوه جرګه جوړه شي، او په لومړي قدم کې باید اوربند وشي. څو اوربند نه وي شوی تر هغو پورې د سولې لپاره لاره نه شي هوارېدلی.
د سیاسي چارو کارپو حبیب الله رفیع و چې په ایران کې د سلګونو وسلوالو طالبانو د روزنې په اړه د سنډي ټایمز اونیزې پر راپورې خبرې کولې.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
د یک شنبه پر ورځ له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر پیل شو. له دې مخکې ویل شوی و چې دا پروسه به د مارچ د میاشتې په 15 نیټه پیلېږي، خو دا کار تر اوسه ځنډیدلی و. دا چې ولې دا پروګرام وځنډېده، دا به له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریالې رانا مسرت په راپور کې واورئ.
تر څو ورځو ځنډ وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار لخوا له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروګرام پیلېږي. په پاکستان کې د دغې ادارې یوې ویاندې رابعې علي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې پروګرام له مخې به د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته افغانان په خپلې خوښې هیواد ته ستانه شي. خو دا چې ولې څو ورځې په دغه پروګرام کې ځنډ راغلو، رابعې علي په دې اړه وایي. هغه وایي زموږ پلان دا و چې د مارچ په 15 نیټه به دغه پروګرام پیل شي، خو له دې امله چې په پېښور کې له کچه ګډۍ نه پېښور ته نږدې څمکنو ته مرکز انتقال شوی، نو د دغه مرکز انتقال کار ته او وخت ته ضرورت درلود. د یونیسیار دغه ویاندې وویل چې دغه اداره به د پخوا په څیر د پاکستان څخه افغانستان ته له ستنېدونکو افغان کډوالو سره لازمې مرستې وکړي. هغه وایي دغه پروګرام په پاکستان کې په دوو ځایونو کې، یو په پېښور او بل کواټې ته نږدې مرکزونه لري. د یادول وړ ده چې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروګرام د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته په 2002 میلادي کال کې پیل شوی، او د دغه پروګرام له لارې تر دې دمه له 15,000 څخه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. رڼا مسرت، ازادۍ راډیو، پېښور.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري وخت دی ورځ لس بجې او شل دقیقې دي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی پر روانونه کې چین ته سفر وکړي او خپل د ځواکمن ګاونډي هیواد څخه په افغانستان کې د پانګونې لپاره غوښتنه وکړي. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې د ولسمشر سفر به د سه شمې پورې یعنی سبا پیل شي او تر پنځ شمې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر په توګه له بیا انتخاب وروسته د چین ته د حامد کرزی لومړنی سفر دی. په دې سفر کې به ښاغلی کرزی د چین له ولسمشر هو جینتاو او له صدر اعظم وین جیاباو سره جلا کتنې وکړي. افغان ولسمشر به د چین له مشرانو سره په کتنه کې له طالبانو سره د روغې جوړې پلان هم تشریح کړي. خو د ولسمشر ویاند وحید عمر وایي چې د دې خبرو اترو ډېر تمرکز به په اقتصادي مسایلو وي. فرانس پرس د ښاغلي عمر له قوله لیکلي چې وایي له چینایي مشرانو سره د ښاغلي کرزی د خبرو اترو لویه برخه به د اقتصادي مسایلو په اړه وي. د ده په وینا ګڼ شمېر ملي تجار هم له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې ملګري دي. چین د افغانستان له طبیعي زیرمو سره خاصه لیوالتیا لري. د دې لیوالتیا یو مثال د لوګر په مس عینک کان کې د دې هیواد درې میلیارد ډالره پانګونه ده. د چین بهرنیو چارو وزیر یانګ ژی شی وای هیواد د ښوونځیو، روغتونونو، لارو او اوبو رسولو د تاسیساتو د رغونې په برخه کې له افغانستان سره بې قید شرط مرستې کوي. چین د افغانستان په اړه په تقریبا ټولو مهمو نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون کړی. ښاغلی شی وویل په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګڼ شمېر هیوادونو استازي په دې نظر و چې د افغانستان مسله د پوځي حل لاره نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې چین هم په خپلو لویدیځو پولو کې د توندلارو مسلمانانو له ګواښ سره مخامخ دی. او اوس هم نور موضوعات راخلو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې معلولینو او مایوبینو ته په کابل ښار کې له دولتي ترانسپورت څخه د وړیا ګټې اخیستنې زمینه برابره کړي. دا پریکړه د ترانسپورت وزارت په وړاندیز د وزیرانو شورا کړې ده. افغان مایوبین وایي که دا پریکړه عملي شي نو دا به له دوی سره یوه ډېره لویه مرسته وي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د یوې نوې پریکړې له مخې افغان مایوبین او معلولین د ترانسپورت ریاست څخه د ځانګړو کارتونو په ترلاسه کولو سره کولای سي د ښاري دولتي ترانسپورت څخه په وړیا توګه ګټه واخلي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویانن ګالي کلاتوال د ازادي راډیو ته وویل چې د کارتونو ورکولو دا بهیر په مرکز او ولایتونو کې روان دی. نوموړي وایي معلولین او مایوبین کولای سي په ولایتونو کې د ترانسپورت ریاستونو ته ورسي او له ښاري ترانسپورت څخه د ګټه اخیستنې کارتونه ترلاسه کړي.
معلول یا معیوب دی هغوی کولی شي چې د ملي بس له خدمتونو څخه په رایگان یا په مفت شکل دوی ګټه واخلي. هغه ورونه یا هغه خویندې چې د معیوبیت دا کارتونه لري هغوی دې زموږ د ملي بس ریاست ته مراجعه کوي او د هغوی لخوا ورته دغه کارتونه جوړ شوي دي چې ملي بس ته پورته کېږي. نو دا کارت ته ښایي د دوی څخه دا پیسې نه اخیستل کېږي.
ښاغلي کلاتوال وویل چې دا وړاندیز د ترانسپورت وزارت کړي او د وزیرانو شورا په دې وروستیو کې ورباندې پریکړه وکړه. خو بلخوا افغان مایوبین او معلولین وایي چې دا ښه پریکړه ده خو که په عمل کې پلی شي. د وطن افغان مایوبین احمد ظاهر او عبدالله
موږ خوشاله یو دا کار سی عملی سی خو عملی نه کیږي او ټول دا خبر کې وای دا دروغ دی.
موږ خبر نه یاسو او عملی جنبه ولري کنه. نو مقصد دا خو ډیر زیات کومه کړه چې وسایل کنه ملي بس لري چې ملي بس نه نو خو هغه ته به مشکلات دي کنه. نو دا زیات کومه کړه.
یو شمیر افغان معلولین او مایوبین شکایت کوي چې د ژوند شکه دوته ډیر لږ پاملرنه سوي او څوک ته په شسترګنه ګوري. دوی وایي چې لګنو اقتصادي ستونزې سره مخ دي او له افغان دولت او نورو مرسته کوونکو ادارو غواړي چې لا ډیر مرسته وسره وکړي. په ځانګړې توګه اولادونو ته د پوهنې د زده کړې او روغتیا خدمتونو زمينه برابر کړي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په بلوچستان کې د ځینو پښتني قبیلو لخوا د افغان قومي رابطه تحریک په نامه یو اتحادیه جوړه شوې چې وایي مقصد یې په سیمه کې د امنیت ټینګول او د جرګو له لارې د پښتنو قومونو د ستونزو هوارول دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي رادیو د خبريال برکوال میاخیل په راپور کې.
په عبدالله کلام میدای کې د شپږو پښتني قبیلو لخوا جوړ شوی افغان قومي رابطه تحریک د یوې جرګې په ترڅ کې جوړ او اعلان شو. د دې تحریک یو مشر احمد خان اڅکزی وایي له ملت پالو سیاسي ګوندونو څخه په پښتني سیمو کې د کار د نشټوالي په برخه کې د ناهیلۍ له امله مجبور شول چې د پښتنو د ستونزو لپاره دغه نوی تحریک جوړ کړي.
دا کیسمر مقصد یې موږ قومي سیاسي حیثیت خپلون غواړو موږ دغه کړی دي چې موږ د نور پاتانو سپتیر وختو کې نه امید سوي نو لازم موږ خپل یو نوې لار باندې رواني جو په دې کې موږ وګړت پښتانه وګړ دوه ځان وګړ د افغانان ته موږ دا دعوت ورکوو چې راځي موږ سره په دې شي شمولیت وکي او موږ غري وکي موږ د تمام افغان چې لارو بر افغان دي د دې افغان لپاره موږ د غلار اختیار کړی د موږ د غلار مخ بیاي
د دې تحریک غړي وایي افغان قومي تحریک له هیڅ سیاسي ګوند سره تړاو نه لري او نه هم کومه څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي وای دوی به یوازې او یوازې د پښتنو د هر ډول ستونزو د هوارولو لپاره جرګې او غونډې کوي نصیب الله خان وای
دا من لپاره پکار دی اول خپل مقصد انتخابات نه دی نه چوکۍ ته ځان سوال دی بلکې د قوم یوالي د قوم خوشحالي د قوم خپلواکي دا د افغان قومي مومنت هدف دی جرګې بکو غونډې بکو هر افغان په دې لارې ته رابولو دا من په خاطر د ترقی په خاطر د خوشحالي په خاطر او د قوم او د ملت د استقام په خاطر
د دې تحریک یو بل غړی لیکوال مهر الله تکزای وایي غورځنګ له بل هیڅ سیاسي ګوند سره تړاو نه لري خو په هر سیاسي ګوند کې له موجودو پښتنو سره په سلام مشورو سره به د پښتنو د حق لپاره مبارزه کوي
موږ بالکل د هیڅ چا سره نه تعلق لرو نه نفرت لرو دا زموږ خپل یو مومنت دی که قبایلي تور دی که سیاسي تور دی د دې ارتم له دې وسار اختیار کړ چې د خلکو سمایوس اصول د مختلف قبیلو څخه مایوس اصول او اوس موږ دا شی د دې د فارو جوړ کړی دی چې د ارکه قبایلي تور او سیاسي تور خپلواک او اختیار او بلته نور کو دا من د فارو به کوشش کوي د خلکو سره برابرتي په دبار کې کوي د جنگونو په بار کې چې دا به ختم کړي امن او پښتنو علاقو کې راولي
تر دې وړاندې هم په دې سیمه کې ځینې قبیلوي اتحادونه جوړ شوی دي چې پر هغوی باندې د پښتنو د ملت پالو ګوندونو د کمزوري کولو تور لګیږي دا چې دغه وسنۍ تحریک خو به د هغو نورو اتحادونو کړی نه وي نجیب الله خان څخزای د دې غورځنګ یو بل غړی وایي
دا جرګه قطعاً موږ پر دې نامه باندې چې زه څخزای یم هغه کاکړ دی هغه ترن دی هغه سید دی هغه میاخیل موږ پر دې نامه باندې که څوک نه پرت کوي دا غندنه کوو او نه موږ دا سوچ فکر لرو چې دا قبیلو پر نامه باندې د خلکو سره نه پرت موږ ټول افغانان یو موږ ټول پښتانه یو موږ ټول یو وطن خلک یو دا که څوک پیدا کوي دا د پښتانه دوستانه دي دا نه د افغان دوستانه دي دا خلک سره بیشي دا خلک سره جنگي په دې کې به ګناه خلک شیدان کیږي به د موږ وطن کې د پېښور در کابل در کوچه پورې دې شلک افغانان شیدان سي وي سر پر دغه نامه باندې چې پلان کوي زه پلان کوي خیل او د دې اړتیا په دې پېښ سوچ چې موږ وطن ته مختلف قسم مسایل ښکار دي امنیتي حالات هم ورځ په ورځ خرابېږي دلته عدالتیم هیڅ سیستم نشته موږ دا اوس یې کمیټې څخه خواست کوو چې د صبح سرات نوم دي پر فور پښتونخوا کې شوی دا باید په 1940 کې شول سر دا باید په 1903 کې شین جوړ دی باید شول سر اوس هم موږ پښتانه د پاکستان باندې ښکته خپل نوم لیکل غواړو که د پښتونستان یې که افغانیا یې که پښتونخوا یې موږ د دې امایت کوو
د افغان قومي رابطې غورځنګ غړي وایي په نږدې راتلونکي کې به د پښتنو د امنیتي ستونزو او د سیاسي واک او اختیار په مقصد یوه ستره جرګه راوبولي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتني قبیلو مشران به پکې ګډون ولري بارکوال میخیل د ازادۍ راډیو کوټه
د دې خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه خبريږي خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه
د ویسا ورسپانې د نن ورځې د غنی په لومړی مخ کې په افغانستان کې د جګړو له عمله د تیر کال د تلفاتو په اړه ارقام خپاره کړي او لیکلي دي چې تیر کال څخه باندې 4000 افغانان په تاوتریخوالي کې وژل شوی دي د ورسپانې په پاکستان کې د طالبانو د زینو مشرانو نیول کېدل هم څېړلې او لیکي چې د کار په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي ده د نوموړي ورسپانې سرمقاله هم چین ته د ولسمشر کرزي د کېدونکو سفر مسالې ته ځانګړې شوې د انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقالې کې په نوي کال کې د افغانستان د خلکو د هیلو او غوښتنو په اړه تبصره کړي د سرمقالې لیکوال ویلي چې د امنیت ټینګښت او د سولې راوستل د دې هیواد د خلکو له اساسي غوښتنو څخه بلل کیږي لیکوال په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ په سطحه د اسلامي هیوادونو رول ته هم اشاره کړي او لیکلي دي چې باید د مرسته او همکاري تر پخوا زیاته جلب شي د ورسپانې د سولې د جرګې په اړه هم یو مطلب خپور کړی او لیکلي دي چې د دې جرګې د اغیزمنتیا لپاره له خلکو سره سلام مشوره ډیره مهمه ده د افغان جرګې ورسپانې په خپل سرمقالې کې د نوي کال پیلېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغانان که هر قوم او سیمې پورې تړاو لري باید په نوي کال کې له یو بل سره په یووالي او اخلاص کار وکړي ورسپانې په بل ځای کې سیمه ییزو همکاریو ته اشاره کړې او دای د سولې د ټینګښت او د اقتصادي پرمختګ لپاره ډیره مهمه بللې ده په افغانستان کې د تیر کال د پیښو څیړل امنیتي او سیاسي ستونزې او لاسته راوړنې د دې ورځپاڼې له نورو مطالبو څخه دي. د هیواد او اصلاح دولتي ورځپاڼو هم یو شمیر څیړنیز مطالب خپاره کړي. هیواد په خپل سرمقالې کې ویلي چې نوی کال باید د سولې او خبرو اترو کال وي. د سرمقالې لیکوال له ټولو نه غوښتي چې په دې برخه کې نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. خو اصلاح په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغانانو نوی لمریز کال د سولې او آرامۍ په هیله پیل کړی دی. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم په خپلې نننۍ سرمقالې کې په پاکستان کې د طالبانو د یو شمیر مشرانو د نیول کېدو په اړه لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې له دې سره په افغانستان کې د سولې خبرې اترې ټکنۍ شوې. د سرمقالې لیکوال ویلي چې پاکستان باید ټول نیول شوي کسان افغانستان ته وسپاري او په کابل کې د سولې د جرګې په برخه کې هم لازمه همکاري وکړي.
دا د ازادي راډیو دا وخت د ورځې لس بجې او دیرش دقیقې دي. سالم محمد صالح ته غوږ شئ چې تر دې ساعته د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
یوه برتانوي ورځپاڼه وایي ایران په سلګونو وسلول طالبان په محاربوي برخې کې روزي څو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې وجنګیږي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ چین ته سفر وکړي. نوموړی به هڅه وکړي افغانستان ته د پانګونې په برخه کې د دې هیواد مرسته راجلب کړي. د ډنمارک پوځ وایي شپږ عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې هغه وخت ټپیان سول چې په خپله اډه کې ورباندې ډزې وسوې. تیره شپه پر کابل درې راکټونه لګېدلې خو زیان نه دی اړولی. د روسیې مرکز ته نږدې یوې کوچنۍ الوتکې سقوط کړی چې اته کسان پکې سپاره وو. راپورونه وایي په پیښه کې دوه کسه ټپیان دي. د امریکا ولسی جرګې د صحي بیمې نوې لایحه تصویب کړه. اټکل کېږي د فرانسې د ولسمشر نیکولا سرکوزي ګوند پرون د سیمه ییزو انتخاباتو په دویم دور کې ماتې خوړلې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به نن په یوه کانفرنس کې د امریکا او اسرائیلو پر اړیکو خبرې وکړي.
او دا هم زموږ اونیز پروګرامونه. لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګې.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نوی کال مو مبارک سه. په افغانستان کې نوی کال دی او د نوی کال په لومړۍ ورځ کابو هر ځای میله جوړیږي، خو تر ټولو ستره میله په مزار شریف کې وي. افغانان له مختلفو ولایتونو څخه د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت د جنډې د جګولو په مراسمو کې د ګډون په خاطر بلخ ته ځي او هلته په دغو مراسمو کې برخه اخلي. د جنډې تر مراسمو وروسته په مزار شریف کې دا میله تر څلوېښت ورځو پورې غځیږي، خو د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې دغه میله یوه ورځ وي. نن به واورو چې د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي کرم الله وجهه مبارک جسد څنګه او کله بلخ ته راوړل شوی دی، دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړم.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي، پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي، په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. عزتمنو اوریدونکو، د نوی کال او نوروز د جشن په اړه ځینې داسې روایت شته چې تر اسلام لمخه به دې جشن ته ورته یوه میله حرم میاشت جوړېدله. هغه مهال په دغو ټولو میلو کې درې ډیرې مشهورې وي او بیا په دغو درېو کې تر ګردو د نوروز میله چې شپاړس ورځې به ولاړه وه مشهوره وه. دا میله به معمولا د کال په اوله ورځ جوړېده. ځینې روایت بیا داسې دي چې د نوروز میله لومړی ځل د دیارلس ورځو په مخه د بلخ واکمن جمشید یعنی یما جوړه کړې وه. د فردوسی یو بیت دی: به جمشید گوهر افشاندن، مران روز را نوروز خواندن. هغه مهال به د نوروز وروستۍ یا دیارلسمه ورځ خلکو د غرونو له لمنو سره تېروله. ابو ریحان بیرونی د غزنویانو په دور کې د دې جشن په اړه یو ځای کلی چې دا جشن به د کال په لومړۍ ورځ جوړېده او په دغه ورځ به معمولا د کورنۍ مشر سهار مهال یوه یوه کاشوغه شاد یا نور خواړه د کورنۍ په غړو خوړل. بیا به ټول له یوې مخې د غرونو لمنو ته کټېدل. دوی به تر غره پورې د لارې په اوږدو کې لارویانو ته اوبه هم ورپاشلې او یو بل به یې لمدول. نوروز له ډیر پخوا د کال په لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. په هند کې د نوروز د جشن لمانځنه مسلمانو پاچایانو پیل کړې وه، خو کله چې درې نیم سوه کاله پخوا په 1450 میلادي کال کې اورنګزیب پاچا شو، د نوروز لمانځنه یې بدعت وبلله، منع یې کړه. اورنګزیب کابو نیمه پیړۍ پاچایي وکړه. داسې ښکاري چې د ده حکم په افغاني سیمو کې هم اثر وشینده. خوشحال خټک د اورنګزیب د پاچا کېدو په کال 44 کلن و. خوشحال چې تر دې مودې پورې د نوروزي جشن شاندار مراسم لیدلی و، په خپلو اشعارو کې د نوروز په اړه ژوندي او له احساساتو مالا مال انځورونه کښلي دي. اورنګزیب که دغه میلی رنګ کړي، خو د کلونو په تیریدلو سره بیرته ودرېدي. په افغانستان کې نن سبا دغه جشن په ځینو ولایتونو کې د څو ورځو په مخه جوړیږي. په مزار شریف کې دا میله د ګل سرخ په نوم هم یادیږي. په لومړۍ ورځ جنډه جګیږي، ګڼه ګوڼه وي. په خلکو کې دا باور هم شته که چیرته د جنډې د جګیدلو پر مهال د دوی لاس د زیارت له توغ یا جنډې سره ولګیږي، د کال تر پایه به له هرې بلا په امن او امان کې وي. د کابل په ښار کې پخوا دا میله د بابر په بڼ کې جوړېدله. یاد دې وي چې د بابر بڼ تر هغه مخکې چې د بابر تابوت دغه بڼ ته راوړل شي، د نوروز باغ په نامه مشهور و. د نوي کال یو دود چې ډېر مشهور دی، هغه د هفت میوې تیارول دي چې وار له مخې پیغلې او میرمنې د نوي کال ورځې ته جوړوي. په ځینو پښتني سیمو کې د کال په لومړۍ ورځ د فالونو اچول هم دود دي. د نن په خپرونه کې نه له دودونو برغولی اخلو او نه مو پر نورو مراسمو کار شته. په پیل کې به هغه روایت واورو چې د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي کرم الله وجهه جسد څرنګه او کله مزار شریف ته راوړل شوی دی او پر مزار یې موجوده معماری کله شوې ده. د افغانستان د علوم اکاډمي علمي منشي سر محقق سید امین مجاهد راته وایي چې د دې موضوع په اړه مشهور روایت څه دی.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د اسلام څلورم خلیفه حضرت علي کرم الله وجهه د هجرت په څلوېښتم کال باندې د عبدالرحمن بن ملجم چې دا یو خوارج و، د ده د لاسه د سهار د لمانځه په وخت کې په شهادت باندې ورسېده. د ده نه وروسته بیا د ده د قبر په ارتباط باندې او د جسد د دفنولو په ارتباط باندې مختلف نظریات ورکول شوي دي. یو نظر خو یې دا دی چې دا بیا په هماغه وختونو کې په کوفي کې د خلکو د نظر نه پټ خاورو ته وسپارل شو. دا چې څنګه دا مزار شریف ته را انتقال شو او څه وخت را انتقال شو، په دې باب باندې هم مختلف نظریات موجود دي. یو نظر دا دی کله چې سلطان سنجار دلته په ماورا او نهر کې واکمني لرله، نو په دغه وخت کې د بلخ والی د امیر قماچ په نوم باندې یو سړی و، هم خپله د بلخ والی او هم د هغه ځای اوسیدونکو داسې یو خوب ولیده او په دې خوب کې دوی ته دا ویل شوي و چې زما قبر په دغه ځای کې یوه منطقه ده چې د دیه خیران په نوم باندې یادېدله، دغه اوسنۍ روضه مبارکه چې ده دلته دغه کلی. نو دوی دا مسله بیا د سلطان سنجار سره شریکه کړې وه چې داسې من خوب لیدلی او عالمان هم لیدلی په داسې شکل چې د حضرت علي کرم الله وجهه مرقد په دغه ځای کې دی. بیا هغه دستور ورکړی و چې تاسو په دې باب باندې تحقیقات وکړئ او کیندنې وکړئ. کله چې دې خلکو کیندنې شروع کړې، نو ډېر ډیر لا ژور د غزیه نو کینل چې یو ګنبزه د ولیدل شو چې فولادي دروازه لري او دې ګنبزه ته د سپینو زرو یو قفل پروت دی دوی دا قفل خلاص کړ او کله چې ګنبزه ته داخل شول نو الته ولیدل چې په دې کې یو غټ فولادي صندوق دی او د دې صندوق په منځ کې هم جسد مبارک پروت دی او دلته د خښتې په شکل باندې یو د اوسه پوستکی دی او په دې باندې په وضاحت سره لیکل شوی دی چې هذا ولی الله علی اسد الله نو کله چې د عالمانو او دانشمندانو دغه نوښته ولیدله او په زمین کې جسد مبارک د دې ولیده چې نوکانو هم نمو کړی ده او د سر وختان هم د غوګونو تر د نرمې پورې را رسیدلی دي او هغه ټپ چې د ده مبارک په شا باندې موجود و هغه لا اوس هم د تازګۍ په حالت کې و نو یو شمیر خلکو چې دا صحنه هلته ولیدله دوی بېهوښه شول او کله چې بېرته په هوښ راغلل نو د سر په واسطه باندې زی ترک او د دې ځای نه ووتل بالاخره سلطان سنجر چې د دې قضیې نه خبر شو بیا په خپله راغی امر یې وکړ چې دلته یوه د خامو خښتو ګنبزه جوړه شي
پوهاند استاد رازقی نړیوال د یو بل روایت په حواله وایي چې په مزار شریف کې د حضرت علی کرم الله وجهه د مرقد په اړه معلومات د بایزید روښان د کورنۍ یو غړي د یو کتاب له مخې له خلکو سره شریک کړي وو
زه فکر کوم چې دغه روایت چې ماسق دی په همدې به تکې وکړو دغه روایت دا دی روضة الصفا دا پخپله یو اثر دی په 1908 نه تر 903 کې او چې په مسیر باندې هم دا مشهور دی دا کتاب میر علي شیر نوایی د سلطان حسین بایقرا په اشاره باندې په هرات کې په دوو ټوکونو کې چاپ شوی دی په دې کې د تیموریانو نه د غزنویانو نه د سلجوقیانو نه دا ټولې پیښې په دې کتاب کې درج دي دا کتاب کې داسې راغلي دي چې شمس الدین نومې یو څوک وو چې پخپله دا د بایزید روښان د نسل نه نو دا وی بلخ ته راغی او د یو کتاب کاره کچ په کتاب کې د سلطان سنجر په وخت کې چې البته سنه 1910 وه دغه کې داسې ویل شوی وو چې د شاه اولیا علی بن ابی طالب مرقد د خواجه خیران د کلی په پلاني ځای کې پروت دی بالاخره دا خبر سلطان حسین بایقرا ته چې 1850 کې دا په هرات کې واکمن و هغه ته ورسېد هغه سادات آیان قاضیان او د نظر خاوندان ټول راغون کړل او بالاخره دغه د خیران کلی ته چې دا د بلخ نه د کابل خواته په درې فرسخي کې پروت و هلته ورغی
د افغانستان د علوم اکاډمي د لرغون پیژندنې د ریاست مرستیال سرمحقق میر عبدالرؤف ساکر په وینا د اسلام د څلورم خلیفه جسد د خپل وصیت له مخې پټ ساتل کېده ښاغلی ساکر وایي چې مزار ته د حضرت علي د جسد د انتقال موضوع د ابو مسلم خراساني په شخصي یادښتونو کې راغلی ده
در یکی از یادداشت‌های
ابو مسلم خراسانی پیویاده که چاغه ورست تر لسکی گراغلی چه مات امام جعفر صادق امر وکړ چې د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک جسد باید بلخ ته انتقال کړم ځکه دا ویره موجوده و چې دښمنان زیاتای او به احترامي ورسره ونه کړی او د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک جسد د زولبی په نوم یو تن بلخ ته انتقال کړ او په دې خیران کې پټ خورو ته وسپارل شو
د حضرت علی کرم الله وجهه د جسد د انتقال نیټه ډیره نه دروخانه یو ځل بیا ښاغلی مجاهد
یو نظر دا دی چې دا په 1908 هجری قمری کال باندې د جسد د کوفې نه دلته را انتقال شوی دی د امام جعفر صادق رحمت الله علیه په امر باندې خو د هغه ځای نه چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه د 1908 نه تر د 1909 کلونو په جریان کې وفات شوی دی نو داسې ویل کېږي چې د ده دا جسد مبارک د ابو مسلم خراسانی لخوانه چې د امام جعفر صادق رحمت الله علیه ډیر دوستو د 1908 نه در 1908 کلونو په منځ کې د کوفه نه د بلخ دی وسنی زیاته دغه په ګوته کوي
تاسو مختلف روایت و اوریدل دا مهم و اوریدل چې لومړنی ګنبزه د حضرت علی پر مزار د خامو خښتو تړل شوی و خو داسې روایت هم شته چې لومړنی ګنبزه د سیمې خلکو د چنګیز له ویرې چې د حضرت علی مزار ته اهانت او بې احترامي ونه کړي نړولې وه یو ځل بیا ښاغلی مجاهد
په دغه وخت کې د چنګیز د عملی خطر را موجود و. چنګیز به چې په هر ځای باندې حمله کوله، عام قتل کو ودانه او ته به ور اچو او هغه به رنګولي. نو د دغه ځای خلکو او واکمن هم داسې فکر وکړ چې که چېرته چنګیز دلته راشي، د حمله وکړي، د دې قبر بې احترامي ونه شي، نو بیرته یې هغه ګنبزه ورانه کړه او دغه قبر یې په یو پټ ځای باندې تبدیل کړه.
له ښاغلي مجاهد څخه به دا هم اورو چې موجوده ګنبزې د حضرت علي پر مزار کله تړل شوي دي.
تر څو چې په 1324 هجري شمسي کال باندې یو څوک هلته د محمد عزیز الکوزي په نوم باندې د بلخ والي شو. ده د هماغه ځای هغه معمارانو د بعضې نورو ولایتونه معماران راوغوښتل، دستوري ورکړ د اعلی حضرت په اجازه باندې چې دا ګنبزه دې باید په کانکریټي شکل باندې جوړه شي. نو دغه کومه ګنبزه چې نن موږ او تاسو ګورو، دا د هماغه عزیز محمد الکوزي په وخت په پاخه او کانکریټي شکل باندې بیرته جوړه شوله. او د دې ګنبزې د جوړېدلو زیات مصرف هم په هغه وخت کې خپل د بلخ خلکو او دا کوم ولایت چې د بلخ سره په شاوخوا کې دي دوی ورکه.
د ښاغلي نړیوال په وینا د حضرت علي کرم الله وجهو پر مزار ولاړه قوبه خاقان منصور د سلطان حسین بایقرا په حکم درولې وه. راځئ له ښاغلي نړیوال څخه به د روضې شریفې د معمارۍ په اړه هم واورو.
لکه چې ګورو په ټول افغانستان کې د دې سبک ډېر لوړ سبک دی، دا په یوه مرحله کې جوړ شوی نه دی. دا هغه سبک دی چې د تیموریانو په زمانه کې د افغانستان په زیاترو ګنبزو کې او مقدسه اماکنو کارول شوی دی. ګرچاپه د دې نه باغ دی، څلور دروازې ورته د څلورو خواو نه راغلي دي. په داخل او بیرون کې د خط د هنر په حساب باندې چې تقریبا اووه قسمه د خط اقسام موجود دي، او په دې کې د میناتورۍ ډېر ښکلي ښکلي نمونه هم کارول شوی دی.
ښاغلی محمد قاسم د کندهار اوسیدونکی دی. هر کال د سخی صاحب میلې ته له کندهار ورځي. له د باوبرو چې هلته چیرته اړوي او کومې میلې په مزار کې خوښي دي؟
ډېر کندهاریان چې ډېر زو د کندهار سره مکمل 330 داسې موټران ونیسو، په میله سره 40-50 کسه دا مکمل دورې ځو. هلته انډیوالان لرو، د هغو کار وسیږي. بعض خلک چې انډیوالان نه لري هغه د روزې وټلونه دي، هلته شپې کوي. او چینی بیا داسې بلخ ته وځي، هلته په هغه زیارتو کې هلته شپې کوي. طالبانو په شپو کې چې زه تللی یم، په هغه وخت کې ښځې نه وي، طالبانو د ملایانو د خادمانو به نه پرېښول. او اوس چې دا روزه د نورو د ښځو مثلا مکمله ډکوي. پروش کال تللی یم په هلته په وټلو کې، دا بعضې وټلو والا د تاجکستان سا او هنرمندان اوستلې و. د لس ډالرو سره شروع اینې در سر ډالر په ټکسان و چې زوارلم دا شو. د ډرامې و نه ماشنامې و په دا اول ورځ نه، په دا دوم ورځ باندې بیا بس کشمی او اکثرا واخنو سګوانی می خلک سګوانی مو کی غیژم بستل کیږي. دا فوتبال او کرکټو دا شان ار سوخت کی.
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و. مقتدا آزادی رادیو د خبرونو په اړه په دوه پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې مو پته ده آزادی رادیو پوسټ باکس 4 لس 1 اویا. په خوست او کندوز کې مو شمیرې دي یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 104 اتیا. یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت وسه.
تاندے سانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
پسرلی را غیش می بود، پسرلی را غیش می بود، د ژیړو ګلو بوی زموږ په وطن زینه. سپرلی راغلی نو بهار دی، سپرلی راغلی نو بهار دی، خوشحال مالیار دی، غوټو وسپړل ګلونه.
ځوانانو په سلامونه ملمنځم. له هر څه د مخه زلینا شریفي تاسو ته د نوي کال مبارکي وایم. په دې هیله چې له خوښیو ډک کال مو تر مخ وي، د دې اونۍ تند څنګ خبرونه وړاندې کوم.
سپرلی را غلی نو بهار دی، سپرلی را غلی نو بهار دی، د زلمو وار دی، زاره نکوی سیلونه. سپرلی را غلی نو بهار دی، سپرلی را غلی نو بهار دی، خپه میار دی، سیل مزن را کبینه. گرانو ځوانانو، د کال لومړۍ ورځې په ټوله نړۍ کې په خاصو مراسمو لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د لمریز کال لومړۍ ورځ یا نوروز ټول افغانان په تیره ځوانان په دې باور لمانځي چې که دا ورځ ښه تیره کړي او پکې خوشحاله وي، درست کال به یې له خوشحالیو سره مل وي.
گل گندے ہے گل گندے دار گاواں جڑے میلے دے زانجڑا
نوروز په شپو ورځو کې د افغانستان په ټولو سیمو کې ځوانان له خپلو ملګرو سره په میلو او سایل روزي لوبې کوي او په دې ډول نوي کال او پسرلي ته ښه راغلاست وایي. د کونړ اوسیدونکی اجمل وایي چې که څه هم په دې ولایت کې ځوانان میله ځایونه نه لري، خو په خپل چم ګاونډ کې سره راټولیږي او ځینې لوبې کوي.
د کونړ په ولایت کې ځوانان د نوروز په ورځ د حمل په اوله ورځ یو بل ته نوی کال مبارکي کوي، لوبې کوي، لکه والیبال شو، دا فوټبال شو، کرکټ لوبې کوي ډېر زیات. دا عام ورځو کې هم کوي، خو ولې د نوروز په ورځ باندې ټول راځي بیا یو میدان ته ودرې وزي. هلته عیدګاه په نوم باندې دی چې مطلب د اختر منظونه هم پکې خلک کوي، او بیا داسې داسې د میلې په ورځ باندې خلک غونډېږي. هغلته کونړ ځوانان په دې ورځ باندې نیالګي کې نوي کالي نوي اغوندي، نوي سبلی اچوي، نوي بوټان اچوي. زمونږ په اطرافو کې رواج څادر، نوی څادر، د بوډاګان نوې لونګۍ په سروي. په دغه میلې دي په کونړ ولایت کې
نوروز تر ټولو لویه میله په بلخ کې د حضرت علي کرم الله وجهو په زیارت کې جوړیږي چې د افغانستان له ګوټ ګوټ نه ځوانان ورځي په دې میله کې برخه اخلي، او ورسره په شمالي ولایتونو کې له دودیزو لوبو چې په نوروز کې هم جوړیږي خوند اخلي. د بغلان اوسیدونکی نجیب الله ندا د بغلان او شاوخوا سیمو د نوروزی لوبو په اړه وایي.
جوانان در نوروزی و در ولایت بغلان بیشتر تفریحاشون بیشتر.
بغلانی ځوانان در نوروز په ورځو کې د غېغ او بزکشی لوبي کوي. در نوروز په ورځو کې د بغلان او نورو شاوخوا ولایتونو په ولسوالیو کې د لوبي جوړیږي او ځوانان پکې برخه اخلي. خو په ځینو سیمو کې د ماینونو د شتوالي له امله ځوانان دغه لوبي په بیغه مزله نشي کولای.
سپرلی که غر سمش نخکاری پای مخ سیل لپاره دلی دلی زینه. سپرلی پری راغی نو بهار دی جنکو ایخی پا اوربل که جیر گلونه. د نوروز او نوی کال ورځې افغان نجونې هم په زیارتونو او میلادونو کې د میلو په کولو لمانځي.
دوی د نوروز په ورځ له کورونو د سبزه لغتولو په نیت وځي او د ښه شګون بولي. فیروزه وایي
د نوروز په ورځ ښکلی نوی او د خپل په ذوق میوي هغه جوړوم، مثلا تفریح ځایونو ته ځم لکه د زنانه باغ، د ښځو باغ. البته نورو باغو ته هم کولی شو چې لاړ شم، چون ډېر بیروبار وي، نو لږ هر څه چې نه اصول قید یو ټول خلک خصوصا نجونې دا وایي چې باید د نوروز په ورځ حتما د کوره باندې وځو او چکر وایي چې د باندې ونوځو، ټول کال به مونږ په
رگ رگ کی خوری گما رن زان راتولوا.
ځینو نورو سیمو کې هم ځوانان بیلا بیلی نوروزی لوبی کوي. پام وکړئ د دغو ځوانانو خبرو ته.
ما نوم عبدالله دی، زه د کندهار د ولایت یم. میلې بس د زرغنده او نور علاقو له راځي بغدا او زیارتو له راځي خپل میلې بس نه دی، بس غیږ دی، کرکان دی، مطلب هر شی چرګان هر شی کې جنګي خلک وځي میلې سره بس بده ځایو کې.
ونم جاوید د کابل ښار اوسیدونکی، او نوروز کې خو د خاص مصرفیت کابل کې نشته، بس د انډیوالان دوستان راټولېږو. تپې نادر خان ته ځو، یو چرخطار والو او ګلپران والو، هلته ګلپران بازی کوو او خپل سات په تیرو. بعض وخت قرغې خواته لاړ شو یا پغمان خواته.
هم ځوانان نوی کال ته خوشاله وي او تر وسه وسه لمانځي، خو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ماینونو شتوالي او ناامنیو د ځوانانو د ډیرو دودیزو او پسرلنیو لوبو مخه نیولې ده. د کونړ اوسیدونکی ریحان وایي چې په ګڼو سیمو کې چې تاوتریخوالی لا هم روان دی، سره له دې چې ځوانان یې له زده کړو او کاره پاتې کړي دي، هسې چې ښایي دوی خپلې لوبې هم نشي کولی.
چون امنیتی وضعیت خانه دی، دا لوبې چې کوم دی زیات خلک دی یار نه نشي کولای چې میلې ځایونو ته لاړ شي او خپلې میلې وکړي.
ګرانو ځوانانو، د افغانستان په ګڼو سیمو کې دود دی چې کوژده شوي زلمي د نوروز په شپو ورځو کې د خپل کوژدنې کره د نوروزی په نامه سوغات لیږي. دغه سوغات چې پکې جامې، ګڼې، نکریزې، پاخه کبان، جلابي او داسې نور خواړه شامل وي، د زوم د کورنۍ ښځې او پیغلې د دریابونو په وهلو او د سندرو په ویلو د ناوې کور ته وړي. دغه دود تر سره کول ګڼو شتمنو زلمو ته د هوس او ارمان پوره کیدل او د خسرګنۍ او کوژدنې خوشاله ول ښکاري. نو د دې لپاره هڅه کوي چې په دې سوغات کې ګرانبایه او ډیر شیان ځای کړي. خو هغه زلمی چې خپلې او د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې په سختۍ پوره کوي، د دغه دود په ځای کول ورته ستونزمن او ډیر ځله ناشونی وي. خو د دې لپاره چې د نوروزي د سوغات په سر د کورنیو ترمنځ زړه بدوالی رامنځته نشي، نو پور کوي او دا دود دستور په ځای کوي. خو ځینې کسان د نوروزی سوغات وړل لکه ګڼ نور دودونه چې افغانان یې پالي غیر ضروري او د ځوانانو د کوژدې واده تر مخ خنډ ګڼي. دوی وایي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا او د دې په څیر ګڼ نور بې ځایه دودونه له منځه یوړل شي، یا دا چې دومره ساده شي چې ځوانان له ستونزو سره مخ نه کړي. دا چې ځوانان د نوروزی وړلو د دود په اړه څه وایي، راځئ له هغوی یې واورو.
نوم یې الدا ده او یو څو ورځې کېږي نامزد شوی یم. ما ته یې نوروزي راوړی. نوروزي ډېر ښه رواج ده. نوروزي کې ډېر شیان و، جامې وې، زیورات و، خوراک شیان و. زه دې رواج طرفدار یم، ډېر خوشحاله یم او داسې توقع مې درده چې باید نوروزي راوړو.
زمانو محمد نبی، دغه مصارف چې د نوروز په حساب باندې دی کوي، داسې بعضې خاص نور مصارف دی دی کوي، دا یو ګذاب مصرف دی دی. نوروزي چې دی افغانستان کې د خلکو اقتصاد دومره پیاوړی نه دی، دا د افغانانو دپاره دروند بار کېدلی شي چې دی دغه مصارف کوي. زه د یو ځان په صفت دا هیله لرم چې دغه رواجونه د منځه لاړ شي او خپل مشکلات په نظر کې ونیسي ځوانان، هغه کارونه وکړه چې په درد خور کارونه وي.
دما نوم بسیمه ده. دا نوروزی تیوری یا یدی تیوری دا دما په نظر ډیر خراب رواجونه دي. دا ښه رواجونه نه دي، بعض کولی سي او بعض نسي کولی سي. دا پوره کاندي تر دې چې د دو ځوانانو ژوند ښه کاندي، لا د دو ځوانانو ژوند خرابوي. ځوانان باید کوشش وکاندي چې دا له منځه ویسي، نه چې دا ورځ په ورځ نورم زیات کړي.
اے د پسرلی هوا، اے هوا، اے هوا، سشولی را والوزا والوزا والوزا، سشولی را والوزا. اے د پسرلی هوا، سشولی را والوزا، سشولی را والوزا. بیا د خایس پرې کسی کا